دا مشال رډیو دا وخت په پیښور کې د سحر نه بجی دي. دا مشال رډیو د نه ساته خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز او اکرام مسکین یار درته هر کله وای. نن د زیارت ورځ د 2021 میلادي کال د اگست 15 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا، قبایلی ضلعو، پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه، شننی، تبصری او ځانګړي رپورټونه هم د دویمې برخې کې اوریدې شي. یو څو سندرې هم د روانې غړې برخه ده، خو لومړی بعد سیمي او د نړۍ تازه خبرونه وو. دا خبرونه سرټکی دا ترهګری ذات یو عدالت د کراچۍ په زندان کې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د مقدمې اوریدنه وکړه. طالبانو په افغانستان کې د نورو لوړپورو افغان چارواکو باندې د هدفي بریدونو خبرداري ورکړې او په ایران کې د کووډ 19 ناروغۍ د مثبتو کیسونو شمیر له 4 میلیونه واوښت. دا خبرونو تفصیل دا ترهګری ضد یو عدالت د کراچۍ په زندان کې پرون د قومي اسمبلی د غړي او پښتون اشغورن غورزنګ د مخخ علي وزیر د مقدمه اوریدنه وکړه. پر علي وزیر د ریاست ضد ویناګانو تور دی چې نوموړی ردبي. د علي وزیر وکیل قادر خان پرون مشال تو ویل چې موکل یې د ملا ناروغي لري او ډاکټران وته د فیزیوتراپي او درملنې مشوره ورکړي ده، خو په زندان کې دننه دغه اسانتیاوي نشته.
نو علی وزیر ما تول جب دلتا که فیزیوتراپی سہولت نشتا پا سینٹرل جیل کے نو بیا ما عدالت تا درخواست لیکل ہے اور کو چے بھائی دے دے چرتا سرکاری اسپتال کی یا اینی اسپیٹل کے دے دا ایڈمیٹ کی چے آل تا کے دیتا دا فیزیوتراپی سہولت مہیا ہی.
علی وزیر پروس کال د دسمبر پر 14 په پیښور کې د ریاست پر ضد د وینا په تور نیول شوی و چې بیا کراچۍ ته یوړ. د علی وزیر ضمانت لپاره د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ رجسٹری ته یو درخواست ورکړی دی او د جون په 25مه یې لومړی اوریدنه هم شوې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي تیر کال په ټولو صوبه کې 4 لوی صنعتي مرکزونه پرانستل شوی دي. دا خبره د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان پرون مشال اړیته وروسته له هغې وکړه چې وزیر اعلی محمود خان له صنعتکارانو او سرمایه کارانو د بورډ له غړو سره غونډه وکړه. عبدالکریم خان ویل چې په ټوله صوبه کې د 1100 لوی او 1400 وړو صنعتي مرکزونو د جوړولو هدف ټاکل شوی دی. دا وخت د خیبر پختونخوا په رشکۍ، نوخار، غازی او ډیر اسماعیل خان کې صنعتي مرکزونه پرانستل شوی دي. خود اسوبی صنعتکاران او سرمایه‌کاران دریز دلی چې باید حکومت صنعتکارانو ته په اسانه شرطونو قرضې ورکړي او افغانستان سره تجارت کې خندونه ختم کړي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وایي د سند صوبی پرته د هیواد ټولې تعلیمي ادارې به مرحله وار پرانستل کیږي. په پاکستان کې د کرونا وایرس له وجې تعلیمي ادارې په وار وار تړل شوې. د تعلیم وفاقي وزیر پرون په اسلام آباد کې د تعلیم له صوبایي وزیرانو سره تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته ویل چې د سند حکومت ټولې تعلیمي ادارې تړلې او امتحانونه ځنډولي دي او د اگست پر 3 به د دې فیصلې بیا جا جاخلی. اخوا په پاکستان کې په تیرو 44 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغي له وجې شپږ کسان مړ شوي. له دې سره له کرونا وایرس د مړو شمیر 23000 شپږ سوه 15 ته ورسید. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو ویب پاڼې تر مخه تر نن سهاره پورې د کووډ 19 ناروغي باندې د اخته کسانو شمیر لسنی ملکو زیات شوی دی، خو له دې ناروغۍ 9,25,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د سند صوبې د جامشور ضلع په لاکړه سیمه کې د سکرو کان نړیدلو کې درې کان کیندونکو جسدونه د 14 ساعتونو وروسته پرون ماښام له کان څخه راویستل شوی دي. د جامشورو ډیپټي کمشنر فرید الدین مصطفی پرون مشاله تویل چې دا پیښه د اګست په 3 سهار 10 بجې شوې وه او په کان کې ګیر شوي درې واړه کان کیندونکو اسد الله، سید ګل او ګل باچا جسدونه د اگست پر 4 ماښام راویستل شوی دي. طالبان په کابل کې د دفاع سرپرست وزیر په کور د برید وروسته په نورو لوړپورو افغان چارواکو د هدفي بریدونو خبرداري ورکړې ده. وسله طالبان د هیواد الوی خارونو کنټرول تر لاسه کول لپاره جګړې ته دوام ورکړې. د طالبان وایي زبیلا مجاهد پرون ویل چې د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدی په نخښه کول د هغو انتقامی عملیاتو پیل دی چې د کابل ادارې او نور مشرانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هوایي بمباری او بریدونو امر ورکړي. په کابل کې د دفاع سرپرست وزیر په کور برید کې اته کسان وژل شوي او شل نور زخمیان شوي ول. او وروسته خبر په ایران کې پرون د کرونا وایرس ناروغانو شمیر له 4 میلیونه واوخت. دا په داسې حال کې دا چې د کرونا وایرس ډیر زر خوریدونکي ډیلټا بڼه خبره شوې ده. د ایران روغتیا وزارت پرون ویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې د کرونا وایرس باندې 9000 نوی مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي چې له دې سره په دې رنځ د اخته کسانو شمیر 3,900 زیات شوی. په هغه هیواد کې په تیرو 4 غنټو کې د کرونا وایرس له وجې 3,900 کسان مړ شوي چې له دې سره د مړو شوو کسانو شمیر 2,900 واوخته. دا د مشالو لري خبرونه.
سلام پښتونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
قدرمنونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. په دې خبرونه کې تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو رپورټونه راوړی دي. قسم دې په دې غړې کې مونږ قدرمنو اردوونکو سره د چام گاوند حال راټولو، خو مونږ تاسو خبر کو چې سهار سهار کم کم رپورټونه دي مونږ سره او کم کم خبرونه دي. نو څنګه تاسو په خبرونو کې مبولدل چې د تر هغه ریزت یو عدالت د کراچۍ په زندان کې دننه د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ علي وزیر د مقدمي اوریدنه وکړه. د علي وزیر وکیل قادر خان مشاله ته ویلي چې موکل یې د ملا ناروغي لري. نو مولې زیاته کړه چې عدالت ته خواست کړي چې د موکل دی روغتون ته منتقل کړي شي. علي وزیر پروس کال د دسمبر پر 14 په خبر کې د ریاست پر ضد د وینا په تور نیول شوی وو چې بیا کراچۍ ته ویوړو، خو د نوموړي وکیل دا تورونه ردوي. تفصیل د کراچۍ نیاز علي په دې رپورت کې ورو.
د اگست په 14 د کراچۍ په زندان کې دننه د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د قضیه اوریدنه وشوه. د قضیه اوریدنې وروسته د علي وزیر د کورنو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال یډیو ته ویلي چې علي وزیر د قضیه اوریدنې په وخت په عدالت کې موجود او د ناروغو په کرسۍ ویل چیر ناستو. علي وزیر د ملا ناروغي لري او هغه ډیر زیات په تکلیف او ستونزو سره مخ دی، خو تر اوسه هغه په روغتون کې د خ درملنې لپاره داخل نشو.
د علي وزیر انټي ټیرریسټ کوډ نمبر لسم نن پېښی وا علي وزیر راوس او الته کې داغه میډیکل سرټیفیکیټ هم جیل والا پېښ کړو. هغه کې لیکلي دي چې بای دته د دواینې ورکړې کیږي او دته د فیزیوتراپی کیږي. د ملا د مهرو مسله ده او ډیره سیریس مسله ده. دومره د چکم وخت کې د عدالت کې پېښ شو نو
قادر خان اډوکیټ زیاته کړی چې ډاکټرانو علي وزیر ته د فیزیوتراپی کولو او د دوایانو خوړلو ویلي، خو د کراچۍ په زندان کې هغه ته دغه اسانتیاوي نشتی. ما بیا عدالت ته خواست کړی چې علي وزیر دې درملنه وشي،
چې بای دته د دوایانې ورکړې کیږي او دته د فیزیوتراپی کیږي. نو علي وزیر ما ته وویل چې بای دلته کې فیزیوتراپی سہولت نشته په سنټرل جیل کې. نو بیا ما عدالت ته درخواست لیکل ورکو چې بای دې چرته سرکاري هسپتال کې یا اینی هسپتال کې د ایډمټ کې چې الته کې دته د فیزیوتراپی سہولت مهیاي.
د قادر خان اډوکیټ په وینا سور جوړان دي ډاکټرانو علي وزیر ته د فیزیوتراپی ویلي دي. علي وزیر ورته ویلي چې پروس کې درې سلور زلا فیزیوتراپی ته ضرورت لري او په زندان کې ورته دغه اسانتیاوي نشتا. غواړي چې په روغتون کې داخل شي، خو د زندان چارواکي معاینې لا روغتون ته بوزي او بیا یې بیرته زندان ته راولي. علي وزیر د 13 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر په 16 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس دا ولري چې د ریاست خلاف ویناګانې کړي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبري د ریاست خلاف وینا نوي. او بیا پښتون ژغورنې غورځنګ هم 100 ځلا دغه تورونه رد کړي. پی ټی ایم په کراچۍ کې تیر کال د دسمبر په 16 جلسه کړې وه او په 10 دسمبر بیا د سوراب بوټ پولیسو د هغوی په ضد مقدمه درج کړې وه. علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14 په پېښور کې نیولې شوی وو چې بیا یې کراچۍ ته استولې وو. د علي وزیر سره نیولې شوی د کراچۍ د پی ټی ایم ټول غړي په ضمانت خوشي دي. د علي وزیر د ضمانت لپاره د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ رجسټر کې خواست هم وړاندې کړی دی او د جون په 15 په سپریم کورټ کې ډومبۍ اوریدنه هم شوې ده. له هغې وړاندې سن های کورټ او د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو خواست رد کړی وو. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په 10:30 بجو
پام کوا،
په 11:30 بجا
د مشال ترانه لاندې،
په 2:30 بجو
د مشال پنوم،
په 3:30 بجو
هارون باچا هنري غړې،
پا په سلورو بجو.
د خبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان له صنعتکارانو او سرمایه‌کارانو د بورډ لغړو سره غونډه کړي. په غونډه کې د صنعتونو د محکمې چارواکو ویلي دي چې په تیر مالی کال کې په صوبه کې سلور نوي صنعتي زونونه پرانستل شوي دي. د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی صلاحکار عبدالکریم خان وای په ټولو صوبه کې د یو لسو لوی صنعتي زونونو او څوارلسو وړو صنعتي زونونو جوړولو هدف ټاکل شوی دی. خو صنعتکاران او سرمایه‌کاران وای چې په صوبه کې د لوی سرمایه‌کارۍ لپاره پکار ده حکومت له بانکونو قرضې ترلاسه کولو، د بجلی ګیس لوډ شیډنګ مخنیوي، د افغانستان او منځنۍ اشیا سره د صنعتي پیداوار د تجارت په لار کې ورپیخې ستونزې حل کړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په دې رپورت کې ورو.
د پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان له دفتره د خبر شوی بیان تر مخه په تیر شوی کال کې د سلورو نوي صنعتي زونونو پرانیستي شوې دي، کوم کې چې د خیبر پښتونخوا د رشکۍ، نوخار، غازی او ډیرای اسماعیل خان نوی پرانیستل شوی صنعتي زونونه شامل دي. په دغه اړه د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر صداکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د نوی صنعتي پالیسۍ لاندې په پښتونخوا صوبه کې د یو لسو لوی صنعتي زونونو او د وړو کې صنعتونو لګولو لپاره په سوارلس ځایونو کې د وړو وړو کارخانو لګولو هدف ټاکل شوی دی.
او شیرا ایکسٹینشن کی شروع ہوئی، چترال آلموسٹ انوگریشن میں ریڈی ہے، پی اے خان 100 ایکڑ جو ہے آلموسٹ فل شو، بنو کی یہ وڑو کی یہ ہٹ انڈسٹریز ہے، اور ٹول ہمارے ڈسٹرکٹ کی وہ ڈسٹرکٹ ہے وہ وڑو کی اور اسمال انڈسٹریز ہے، اور جس طرح منگا دا مکینی ڈسٹرکٹ شانگلا کوہستان تورغر دم کوکول وڑو
د صنعتونو د محکمې د چارواکو په وینا په 2000 کې د پښتونخوا حکومت نوی صنعتي پالیسی جوړه کړې ده، او تر دې وړاندې په 2014 کې هم یو صنعتي پالیسی جوړه کړې شوې وه، او د هغې نه وړاندې په 2006 کې هم په پښتونخوا صوبه کې یو صنعتي پالیسی جوړه کړې شوې وه. خو صنعتکاران بیا وایي د نوی نوی صنعتي پالیسیو جوړولو او د نوی نوی صنعتي زونونو ترڅنګ دی حکومت سرمایه کارو ته په صنعتي زونونو کې سہولتونه برابر کړي. په دغه اړه صنعتکار او د پاکستان افغانستان د صنعت او تجارت د شریک چیمبر مشر زاید الله شینواری په خیبر پښتونخوا کې د صنعتکاری او سرمایه کاری په لار کې د ورپیخو مشکلاتو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
جی دې کې ټولو نه ضروري خو چې دغه اکسس ټو فاینانس ورته مونږ وایو، دا زموږ په صوبه کې ډیره مسله ده چې بانکونو نه قرضې چې دي هغه ډیر په مشکله باندې میلاویږي. هغه دا صوبه چې د پریډ زون کې اچولې ده ډیر وخت نه، او په دې وجه باندې دلته په دې صوبه کې د قرضونو چې ورکولو کومه شره ده دا انتهایی کمه ده. دویمه خبره جی دا ده چې کوم ګیس او د بجلی مسلې دي نو هغه هم چې دی په هر ځای کې پرتی دي او شته دی. دریم دا چې په دې کې ضروري خبره ده چې زموږ د افغانستان سره چې کوم تجارت دی په هغه کې کوم خنډونه دي، کوم مشکلات دي چې هغه ختم شي. چې زموږ کومه بله یوه مسله ده، دا کارګر طبقه چې ده موږ پنجاب نه راولو یا سند نه راولو، دا هغه موږ ته ډېره ګرانه پریوزي، نو دا صوبایي حکومت له په دې باندې ډېر زیات کار پکار دی.
خو د وزیر اعلی هاوس لخوا د اگست په 4 نیټه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان صنعتکارانو او سرمایه‌کارو ته د صنعتونو د پرمختګ په اړه په یو غونډه کې ډاډګیرنه ورکړې ده چې په پښتونخوا صوبه کې به د صنعتونو د پرمختګ لپاره هر رقم سہولتونه برابروي، او د نوي صنعتونو قائمولو د لارې به د صوبې خلکو ته د کار روزګار زمينه برابروي. ولهم غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال لوی ته تاسې اغوګي د وزیر اعظم د امنیتی چارو صلاحکار موید یوسف عمران خان ته د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا په ټلیفون نه کولو نیوکه کړي. موید یوسف له امریکایي ورسپانی فاینانشل ټایمز سره په خبرو کې ویلي ک جو بایدن د پاکستان مشرتابه ته اهمیت نه ورکوي نو د دوی مخې ته نور لاري او انتخابونه هم موجود دي. نو موید له ورسپانی سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان رول مهم وبللو او وی ویل چې خپل امریکا هم د خبره مني دا چې آیا امریکا په اړتیا د پاکستان مشرتابه لپاره غورځولې او کسنګ او ولی دا د پاکستان لپاره مهم دي چې جو بایدن عمران خان ته ټلیفون وکړي. په دې رپورت کې مو د کارپوهانو نظرونه راخستي چې تفصیلي مليحه میرزاده وړاندې کوي.
د وزیر اعظم عمران خان د امنیتی چارو صلاحکار موید یوسف ویلي چې کله د امریکا ولسمشر جو بایدن د پاکستان مشرتابه لپاره غورځوي نو دوی نورې لارې او انتخابونه هم لري. له برتانوي ورسپانې فاینانشل ټایمز سره په مرکه کې موید یوسف ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه مهم هیواد له وزیر اعظم سره خبرې نه دي کړې چې خپل امریکا وای په افغانستان کې تر یو حده مهم رول لري. هم د دغه خبرو په اساس په فاینانشل ټایمز رسپانه کې د اگست پر درېما د پاکستان امنیتی صلاحکار شکایت کوي چې جو بایدن عمران خان ته ټلیفون نه دی کړی تر سرخط لاندې یو مقاله خبره شوې. په پیښور پوهنتون کې د سیاسياتو د څانګې استاد او کارپو ډاکټر درویش افریدی د اگست په سلورم مشال ریډیو ته ویل چې دا په پاکستان باندې د فشار راوستلو لپاره د امریکا یو سفارتي تاکتیک دی ځکه چې د عمران خان په مشرۍ حکومت غواړي له واشنگتن سره په لوړه کچه سفارتي تعلقات جوړوي.
ڈپلومیسی کی کلا دا یخوال راشی فہاڑی کو کی نو آغا بیا دا اوچت لیول والا چکم آغا ایڈی کی بھی آغا سسپنشی او لاندی کچر لاندی لکا دا اس میری سب تلے ہو اور پر دی کچر لاندی آغا ڈپلومیٹک ریلیشنز را کوشی دا دا خواہی آغا دوی چکم بدتری دا اور سفارتی تعلقاتو کی نو پاکستان دا تغواری چی ڈومیسٹکلی ہم او پر نریوالا کچر باندی ہم دا ہائی لیول امریکی سرا انگیجمنٹ را جوڑ کی دا یو ٹیکٹک دی دا ڈپلومیٹک پریشر را وسترو کا پاکستان باندی او پاکستان باندی زما خیال داری کی نریوال پریشر بنور ہم زیادی جی پر سوچی طالب دے سنجیدہ خبر کا ناس نوی.
یوسف تر تازه سرګندونو یو او نیوړاندې واشنگتن ته تللی او ولته د خپل امریکایي سیال جیک سولیوان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن حکومت له پریکړې سره سم له افغانستان نه د ټولو امریکایي او نړیوالو پوځیانو د وتلو لپاره راهیسي وسلوالو طالبانو د افغانستان یو شمېر ولسوالې نیولې دي. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې له طالبانو سره اړیکې لري، د هغوی ملاتړ کوي او د سولې خبرو اترو ته په حاضرولو کې خپل نفوذ نه استعمالوي، خو پاکستان له دغو تورونو نه انکار کوي او په بیا بیا وای چې پر طالبانو نفوذ لري خو تر کنټرول لاندې نه دي. تیرو امریکایي حکومتونو کې پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه لګول شوی خو پاکستان ترې انکار کوي او وای چې د ترهګرۍ جګړه کې ځاني او مالی تاوانونه زغملي دي. هم دغه تور لکبل د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت په پاکستان شاوخوا $2 ارب امنیتي مرسته بند کړې وه. د امنیتی چارو صلاحکار موید یوسف فائنانشل ټایمز سره په خبرو کې د دې وضاحت ورنکړ چې د انتخاب لارې سدي، خو له چین سره د پاکستان د ژورو اړیکو یادونه ضرور وکړه چې د انفراستراکچر په پروژو کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری کړې ده. په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یو سیړونکي نجم رفیق مشال ریډیو ته ویل کله چې امریکا له پاکستان نه د اډو غوښتنه وکړه نو اسلام آباد ترې انکار وکړ، نو امریکا هم نورې لارې لري. نوموړي ویل پاکستان ته پکار ده چې د دا قسمه بچکانه بیانونو پر ځای یو معقوله پالیسی خپل کړي.
امریکا جو اس کی پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ رہی ہے وہ ہمیشہ ٹرانزیکشنل رہے ہیں.
امریکا تعلقات ہمیشہ پاکستان سره د ورکړې راکړې په بنیاد پاتې شوې دي. دا ځل امریکا ته معلومه شوه چې له پاکستان ورته څه نه ملاويږي، نو ظاهر دا له هغوی سره هم نورې لارې موجود دي. هغوی له مرکزی اشیایي هوادونو سره خبرې کوي، خو امریکا اعتراف کړی دی چې د پاکستان د مرستې بغیر په افغانستان کې امن نشي راتللی. نو دا یو ډیره غټه خبره ده. د اگست پر 11مه د افغانستان پر حالاتو د امریکا، روس، چین یو غونډه کیږي چې پاکستان هم پکې شامل دي. نو مطلب دا دی چې دغه هوادونو خبر دي چې په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان یو ډیر مهم هواد دی. پاتې خبره دا چې ټلیفون یې ولې نه دی کړی، نو زه خو دا وایم چې دا خو یو ډیره بچکانه خبره ده.
کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستان ډېر آپشنز یا انتخابونه نه لري، ځکه چې هغه هېواد په سفارتي، اقتصادي او ستراتیژیکي توګه تر ډېره په غربي هېوادونو باندې تکیه کوي. ډاکټر افریدی وویل هغه لارې چې کېدی شي د پاکستان په پام کې وي، ورته په اوږدو کې کومه ګټه نشي رسولې.
کدوی دا فکر کوي چې موږ به نږدېوالې نه زیات وکړو چین طرف ته، نو پاکستان خو به لږ وخت لپاره که وکړلی شي خو سسټین نشي ساتلی، که دغه آپشن دوی اشاره ورته کوي. لنډمهاله به لږ دوی لږ کېدی شي چې لیورج ورکړي، خو دوی دغه سسټین نشي ساتلی. پاکستان دومره ډیپینډنس کوي په ویسټ باندې، نو زه فکر نه کوم چې د پاکستان سره ډېر آپشن شته.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د اګست په دویمه په یو خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې واشنگتن د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان د مهم رول پیژندنه کوي او غواړي چې هغه هیواد خپل کردار ادا کړي. پرایس ویل چې نه یوازې امریکا بلکې د دوی ډېر نړیوال ملګري هیوادونه هم له پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه کې د خپل ملاتړ رول ولوبوي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل خاتمه
افغانان څوک به شک چوپه
نه ډیره سخت را باندې تیره هر څه ته
یو څه په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا د اپوزیشن ډلو هغو غړو ته د مذاکراتو بلنه ورکړي چې پارلماني غړي دي، خو د دوی په خبره په مذاکراتو کې بعد د اپوزیشن ګوندونو مشران نواز شریف، مولانا فضل الرحمن، مریم نواز او الطاف حسین په ګډون نور برخه نه اخلي. حکومت دا هم ویلي له پارلمان بهر ناس اپوزیشن غړي خپل شخصي ګټو لپاره کار کوي. د اګست پر درېمه په اسلام آباد کې وفاقي وزیر فواد چودري ویلي ول چې په سیاسي او حکومتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره غواړي چې اپوزیشن ډلې ورسره ناسته وکړي او یو ښه نظام راولي. خو اپوزیشن ګوندونه وایي پر انتخاباتي اصلاحاتو دی یوازې په پارلمان کې خبري وشي. اپوزیشن همداراس په نورو مسلو هم له حکومت سره له خبرو انکاري دي او تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په درغلیو د 2013 کال ټاکنې ګټلې. دا هغه تور دی چې وزیر اعظم او انتخاباتي کمیشن په بیا بیا رد کړی دی. شانواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
وفاقي حکومت اپوزیشن ډلو ته د انتخابي او ځینو نورو اصلاحاتو لپاره د مذاکراتو دعوت ورکړي، خو د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او مریم نواز سره به هیڅ قسم مذاکرات نشي کولای. وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودري د اگست په درېمه په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې دا هم ویلي چې د دوی حکومت د انتخاباتو په شمول په غټو معاملاتو یو کم 50 اصلاحات وړاندې کړي. اپوزیشن کے پہ اعتراضات لری نو بیت خپل اصلاحات روڑی او دوی اور سر بندلو تا تیار دی.
کچھ لوگ ہیں جو اس ایوان کا حصہ نہیں ہیں، جیسے نواز شریف ہیں،
دی وای چیزین خلق دا سر چی دی ایوان یا دا پارلیمنٹ حصہ ندی، لیکن نواز شریف دے، فضل الرحمن دے، مریم نواز او دا سنور ہغوی نہ غواڑی چی دا نظام طاقتور شی، بلکہ غواڑی دا نظام خراب شی او دوی تا مقام لاو شی. پ پیپل پارٹی او مسلم لیگ کے خلق شتا چی ہغوی دے دی نظام برخدا او ہغوی غواڑی چی دا نظام ٹھیک شی. مون بد ہغوی سر خبر کو چی پارلیمنٹ کی دنا نہ ناس او چې څوک بهر دی دغه سره به خبرې نه کوو.
ځکه چې بهر لیډر هه، ان سے هم بات نہیں کریں گے.
د نظام نه مراد د فواد چودري په وینا سیاسي او حکومتي چارې دي. پروند وفاقي کابینه د غونډې ورسته فواد چودري په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې کابینه کې دا هم فیصله شوه چې وزیر اعظم پاکستان عمران خان به د اپوزیشن ډلو مشر میا شاباش شریف ته خط لیکي چې د الیکشن کمیشن د دوه غړو په ټاکلو کې ورسره مشوره وکړي. حکومتي ډلو د دین وړاندې هم اپوزیشن ډلو ته د مذاکراتو دعوتونه ورکړي، لکه د انګریزي ورځپاڼې ډیلی ټایمز د جولای د 10مې نیټې په یو خبر کې د پنجاب صوبې گورنر چودري محمد سرور د خلی دوی لیکلي تحریک انصاف ګوند واری اپوزیشن ډلو ته په مختلفو قومي مسلو د خبرو دعوت ورکړي، خو اپوزیشن ډلې ورسره خبرو ته نکېنی. اپوزیشن ډلو هم له دې نوړاندې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره د مذاکراتو نه انکار کړي، لکه په 12 نومبر 2020 کې په ټریبیون اخبار کې د مریم نواز د خلیو خبر کې راغلي دوی د اسټابلیشمنت سره خبرو ته تیارې دي شي، خو دغه مذاکراتي خبر نوړاندې دي تحریک انصاف ګوند ختم کړي شي، چې یو وار بیا د حکومت له خوا د ګوندونو د مشرانو نه بغیر د اپوزیشن ګوندونو ته د مذاکراتو دعوت ورکړي شو. نو آیا دغه ګوندونه به د حکومت سره دغه خبره ومني؟ د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د جنوبی وزیرستان د قومي سیملې غړي مولانا جمال الدین وویل
مول مشرطا چې هغه خو دای پرېږدي نه وایي چې ته نه اهلی یې، ته چې کوم د کنا چاره وسته یې، ته پاکستان تباکو یا وفا د خبرو کولو مناسبه بل خبر دادا چې خبرو کوي په باندې دوی اختیار څه دی دوی چې څه خبره کوي خبره خو دوی سره کول مخیا سره عابش دي.
مولانا جمال الدین وای دی غواړي چې په هر قانون سازی دی په پارلیمنت کې بحث وشي، خو موجوده حکومت د پارلیمنت د قانون سازی په ځای صدارتي فرمانونه او یا صدارتي حکمونه جاري کوي. د ډان اورس پانډه د جولای په 20مه په یو خبر کې راغلی موجوده حکومت په خپل درې کلیزه واکمنۍ کې شپږ 500 ارډیننسونه جاري کړي دي. خبريال او تجزیه کار شمس مومن وای لبه د مرغ دلته پارلیمنت کې هغه کارونه چې باید دوی وکی نه کیږي،
چې فرض کړي په پارلیمنت کې چې د مذاکرات کوي نو پارلیمنت ته دوی د دوه کال راسي اهمیت نور کوي، د قومي مسلو خو سپورې تل ډیبیټ نه دی شوی، تل سره په دې بحث مباحثه نه ده شوی. نو فرض کړه غوښ رکی نه بیا په پارلیمنت کې صرف وګی کنه، دا غي هدا مطلب نه چې د پټو سره مذاکرات کوي، بیا به پارلیمنت نه بهر چکه، بیا به هر هغه کس سره کې چې دا غ سټیک سی په پاکستان کې او پای کې نو شریف صاحب او مولانا فضل الرحمن صاحب د ټولنه لوی سټیک لري.
دا پوزیشن د هغه غړو چې د پارلیمنت دننه ناشته ور سره د مذاکراتو د دعوت نه اله و هم فواد چودري د کابینې د زین نور خصل شوی فیصلو خبرې کړي چې په کې ویلي په اسلام آباد کې به هغه ځایونه چې عوامي جایدادونه دي او ور باندې زینو سیول او عسکری ادارو قبضه کړي هم د خالقولو وینا ورته شوې ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال علی سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لژمن سره سم وزرته یو سندره دراورو بیا ساسي په خدمت کې حاضرېږم. د افغانستان هلمند ولایت په لخرګاه کې د جګړې د دواړو لورو ترمنځ په لزګونو زره کسان بند پاتې دي. ملګرو ملتونو د دې ملکانو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او په رښتیو کې په هلمند کې ملکی مرګ ژوبله زیاته شوې ده. تفصیل احمد شیبر پر رپورٹ کې ورو
د ملګرو ملتو بیان سټیفن دوجارک په نیویارک خبريالانو ته وویل چې ملګرو ملتونه په لشکرګاه کې د لسکونو سره بندي پاتې شوی ملکانو خوندیتوب ته ژور اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه غنی سیمې په روسیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې خپل کورونه ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشی ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتې دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلک لډیر سخت او اقتصادي ستونزې سره لاس او گریوان دي. ان داسې کورنۍ ستا چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي، او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشري مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغسې یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځانګړې توګه پر طالبانو غږ کوي چې له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پورې د لشکرګاه له لسو ناحیو نه ناحیې نیولې وې. د 215 میوند قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د ښار له استوګنو غوښتي دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې پرېږدي.
طالبان ژوندي نه پرېږدو، په یو صورت په یو قیمت کې نه پرېږدو. نو زه پوهېږم دا به تسته ډېره سخته یي، دا ماته هم ډېر سخت و چې دا تصمیم ونیسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي، د خپل خلکو دپاره جنګ کوم، زموږ د ملت او د خوندو د وړونو دپاره جنګ کوم، ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځایه کېږي په بزرګي به موږ عفو کوي، او هر څونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو همدا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تېره شپه د ښار د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتره د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست د غربوزو ولسوالۍ اړوند د بوريخيلو او نصرالدین قومونو سلګون اوسیدونکو چې د یو بل پاولاندې مورچی نیولې وي، د ځای قومونو او ولایتي ادارو په هڅو د دوی ترمنځ اوربند شوې دي. د دوه قومونو له شاوخوا 12 کلونو رئیس ډیورنډ کرخې ته سیرمه د غرونو غونډیو او سړ ځایونو پر سر په خپلو کې لانجې کړي، چې دا لانجې څو ځله د وسلوالو نښتې وجوهات هم جوړ شوې دي. تفصیل له خوست نجیب الله لو خیل راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوريخيلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسیدونکو چې د یو بل پر وړاندې مورچلې نیولې وي، د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اوربند وشو. د جرګې د پریکړې له مخې د دواړو لورو اربکي له مورچلو راکوز شول، او دا یو منره چې بیا بلارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پریکړه پلي کوي. خوست واري مومن کټوځي د یادې شخړې او لانجې په اړه مشال راډیو ته وویل
یو خاطر نصرالدین و بلې خواته بوريخيل و ژدنوال و ضیاءالدین و دو په منځ کې مروغه وکړه. هغه اربکي چې دی خیزولي و د یو بل په مقابل کې اربکي م راکته کړل، او د دوی په منځ کې دای سلو وکړه چې دی به سرک نه نیسي، جنګ به نه کوي، اربکي به پوستو ته نه خیزي دوباره، او سلو باندې به موضوع سره حل کوي. دا زموږ ډېر ښه نتیجه ونن.
د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسی پریکړې ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړې زموږ حکومت دې ته ډېر اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ولس سره درگیر شي، یا د ولس سره خدا نه خسته داسې بل مثله عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې دغه د ترحم حکومت دی، دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي. قومونه علما او سپینګری به مخکوي پریکړه به دوی له مخه کوي، او حکومت به شاته ولاړ وي، هغه به عملي کوي.
د بوريخيلو د قوم یو مشر صاحب قاسم بیا حکومت د تیری فیصله په پلي کولو کې په ناغړې تورنوي. دوی وایي که حکومت تیری فیصله پلي کړی وای نو نن به دوی مورچلو ته نه ختل او نور ستونزې به نه جوړې دي.
حکومت لږ ناغړې کوله په دغه تطبیق کې د فیصله اخیری د جته ورسولې چې موږ مورچله ته وختلې یو بل بندې د زینه وکړل، یار باندې څه مشکل جوړ شو، مطلب مالی تاونی ولرال ډیر مشکلات دغه نه جوړ شو. ایسو فیصله چې مشته تطبیق شي موږ ډیر په خوشحالي په دغه باندې.
بلوری ته د نصرالدین قوم طرف بیا تیر پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بودی، او وړي چې د دې سیمې په خوانې سند تطبیق شي.
نو ما سلمیر دی نصرالدین یو دا غونډای میجور نه دی نیولې، دا پیندام شپه جامور دی په شرط د دغه چې حق دوری نستا شرعي سند سره دی د ملک حدود په حدود معلوم دی. اخری خلی نصرالدین په نوم دی نه سره منال هیڅ کانو منال بیا مې دغه غونډای دو کاوه منال خلوص کیسه شو.
د بوريخيلو او نصرالدین قومونو بیلابیل نظرونو ته پکتو معلومه شي چې ولایتي اداره او ځای قومونه د شخړو د عالی کمیسون لخوا شوی پریکړه پلي کوي، کوي به فیصله ته ارتیا پیخیږي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې نږدې ټول قومونه یو بل سره د ځمکو، غرونو او سرځایونو پر سر شخړې او لانجې لري. کتونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې شته شخړې او لانجې باید د حکومت لخوا په اساسي ډول حل او فصل شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی یو ورځ مخکې تر دې چې خپل کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوړې مراسم ترسره کړي، د کرونا د مخنیوي لپاره غونډه وکړه. په ایران کې د رسمي شمیرو له مخې د کرونا مثبتې پیښې تر 3 میلیون واوښتي او داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د ایران په ډیرو ښارونو کې په هسپتالونو کې د کرونا ناروغانو بسترونه ډک دي. نو تفصیل له احمد شیبر اورو.
په ایران کې د کووېډ 19 ناروغي د مثبتو پیښو رسمي شمیرې د اگست په 4مه تر 4 میلیونه واوښته. تهران دا خبر په داسې وخت کې ورکړ چې په ټول ایران کې د کورونا د دلتا بڼې د پیښو د زیاتېدو خبرونه خپره شوې دي او دا ډول کورونا له یو انسان بل ته ژر سره یاد کوي. د ایران روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ د 4 ساعتونو په ترڅ کې د 9359 مثبت پیښو خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې له دې سره په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیره 4,09,043 ته ورسېده. د ایران د چهارشنبه د ورځې د رسمي شمیرو له مخې د کورونا ټول تلفات 2,104 ته لوړ شوي دي. داسې باور کېږي چې اصلي شمیرې به په ایران کې چې 380 میلیونه نفوس لري تر دې ډېرې زیاتې وي. د دې سربېره چې ایراني چارواکو بیا بیا په دې هېواد کې د کورونا د مخنیوي لپاره بندیزونه لګولي دي، د منځني ختیځ سر بل هر هېواد په ایران کې د کورونا پیښې زیاتې دي. په دې هېواد کې د کورونا د واکسین هڅې هم ورو دي. د ایران د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 3,000,000 لږ ډېرو کسانو یوازې یو ډوز واکسین کړی دی او 2,000,000 او 800,000 کسانو ته دو ځله د واکسین رسیدلې ده. د دوشنبه په ورځ د ایران مشر علي خامنه‌ای امر وکړ چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ضروري اقدامات وشي. خامنه‌ای ورسره تر دې د خبرو وکړه چې چارواکو د کورونا د 15 سپې خبر ورکړ او د ایران د روغتیا وزیر سید نمکی وړاندیز وکړ چې دوی اونۍ ټول بندي اعلان شي. د دې غوښتنې په جواب کې د ایران د کورونی چار وزیر رحماني فصلی پرون وویل چې د بندیزونو لپاره نور غور ته اړتیا شته او په راتلونکو لنډو ورځو کې به پریکړه وشي. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ یو ورځ مخکې تر دې چې په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي، په ایران کې د کووېډ 19 ناروغۍ د غونډې مشي وکړه. د ایران له بیلابیلو ښارونو څخه د راپورونو له مخې په ډیرو روغتونونو کې ځای نشته چې نور ناروغان ومني او د روغتونونو په بیړنیو خونو کې هم تر حد زیات ناروغان بستر شوي دي. د ایران روغتیا وزارت خلکو ته خبرداری ورکړ چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. د دې وزارت په وینا تر 40% لږ کسان په ایران کې ماسک اغوندي او روغتیایي فاصله مراعاتوي.
دا مشال ریډیو ده.
د جولای پر یو دشتمه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تور پورې کړ چې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د دغه سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره د علما او مشایخ پر چوکۍ یو داسې کس نومولې چې له جهادي تنظیمونو سره د تعلق سابقه لري. د بلاول بټو له دې بیان سره په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر ویبپاڼو داسې مضامین ولیکل شول چې پکې د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت د جهادي سابقه لرونکو د مرستې تور ولګول شو. دا چې د عبدالله شاه مظهر په نوم دا کس څوک دی او د هغه پر ضد لګول شوی تورونو کې څومره حقیقت دی، په دې اړه مجید بابر دا رپورټ جوړ کړی دی.
عبدالله شاه مظهر چې قانوني نوم یې محمد مظهر سعید دی او په خپل سیمه کې خلک د پیر مظهر سعید او عبدالله شاه مظهر په نوم پیژني، د اګست په 2مه د پاکستان تر ولقي لاندې د کشمیر د قانون ساز اسمبلی د علماو مشایخ په مخصوص نشست کامیاب شو. قانون ساز اسمبلی ته د مظهر نوم د حکومتي ګوند تحریک انصاف لخوا ورکل شوی و. د دغه اسمبلی د 15 ساوکو لپاره انتخابات د جولای پر 15 تر سره شول چې تحریک انصاف ګوند پکې په 30 ساوکو غټلو سره اکثریت ترلاسه کړو. ورپسې پیپلز ګوند یولس او مسلم لیگ نواز شپږ څوکۍ وګټلې، خو د جولای پر 1 د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی یو پخوانی عہدیدار د کشمیر د قانون ساز اسمبلی د مخصوص نشست لپاره نومولی دی. اوس چې دا تازه ګام یې اخیستی چې د یو کلدم وسوالې ډلې غړی او د طالبانو یو پخوانی عہدیدار یې د آزاد کشمیر په ټاکنو کې طالبانو په سوکۍ ودرولې، دا خو هند ته په پاکستان د نیوکو موقع ورکول دي. د بلاول بوټو د دې بیان سره په میډیا، په ټولنیزو رسنو او په ویبپاڼو د عبدالله شاه مظهر په اړه مضامین ولیکل شول چې نوموړي پخوا د ناقانونه ګرځول شوی جیش محمد ډلې سره تړاو لري. د بلاول بوټو د بیان یو ورځ وړاندې د اردو جوبې په روزنامه جدوجہد ویبپاڼې په یو مقاله کې راغلل چې مظهر سید شاه عرف عبدالله شاه مظهر په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په دوره کې د یوې صوبې په اهمه سرکاري څوکۍ کار کاوه. د مشال ریډیو د معلوماتو تر مخه عبدالله شاه مظهر د پاکستان تر ولقې لاندې کشمیر د نیلم ضلع د اټمقام تحصیل د لواد کلي اوسیدونکی دی او عمر یې شاوخوا 38 کاله دی. د اګست په دویمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې عبدالله شاه مظهر وویل چې د طالبانو په دور کې نږدې یو اونۍ په افغانستان کې اوسېدلې وو، خو نوموړي له دې انکار وکړ چې ګنې د طالبانو د یو چارواکي په حیث هم هلته دنده کوله.
زه افغانستان ته د امارت اسلامي د واکمنۍ پر مهال تللی وم. د افغانستان 34 ولایتونه دي، هغه کوم ولایت دی چې زه گورنر پاتې سوی یم یا د طالبانو په واکمنۍ کې هغه کوم څوکۍ و چې ما پرې دنده کړې وي؟ دا تش تورونه دي. زه د کشمیر قوم نماینده یم، خو دا ده چې زه د خپل قوم لپاره ازادي غواړم او د ازادۍ د حق غوښتل اختیار ماته اسلام، نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو چارټر راکوي.
خو بلخوا د امریکا میشتي سی ډی سی سینټینل سیډنی دی ادارې د 2013 زیږیز کال د جولای په راپور کې راغلی چې عبدالله شاه مظهر په دې سبب ناقانونه ګرځول شوی جیش محمد ډله پریښو ده چې د نوموړي په خبره د دغه ډلې مشر مولانا مسعود اظهر له وسلوال جنگ چې دوی یې جهاد بلی لاس پسر شو. له متحده عربی اماراتو خبریدونکو گلف نیوز د 14 اکتوبر 2001 کال د راپور تر مخه عبدالله مظهر رستو له غی پولیسو گرفتار کړ چې په کراچۍ کې پر طالبانو د امریکا د هوایی بمباری ضد یو مظاهره وکړه. هغه وخت پولیسو پر عبدالله شاه مظهر د مظاهره دوران د وسلې د نمایش تور لګولې وو. بلخوا خبریال سید سلیم شهزاد د القاعده او طالبانو دننه خبری نومي کتاب کې عبدالله شاه مظهر د ناقانونه ګرځول شوی ډلې جیش محمد د سپریم کمانډر په نوم یاد کړی دی. خبریال سلیم شهزاد چې په 2011 زیږیز کال کې د نامعلومه کسانو لخوا د تختونې ورشتو مړی وموندل شو، په خپل کتاب کې لیکلي چې عبدالله شاه مظهر ورته د استخباراتي ادارې ISI لخوا د خپل گرفتاری حال په خپل ورکړی وو. د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په نیلم ضلع کې یو خبریال عمر فاروق مشال ریډیو ته وویل چې د عبدالله شاه مظهر مشر ورور د ابو لبابا شاه منصور په نوم یادیږي. هغه په کراچۍ کې د جامع الرشید په نوم مدرسه چلوله او د آل رشید ټرست له مخې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د وړیا روټو پروژه چلوله.
د دورور ابو لبابا د آل رشید ټرست مدرسه جامع الرشید چلوله، نو چونکه په هغه وخت کې د آل رشید ټرست په افغانستان کې د روټو د تنورونو چلولو کار وو او دوی به هغه وخت د افغان طالبانو حمایت هم کولو، نو سرګند خبره ده چې د دورور په آل رشید ټرست کې په مهمه چوکۍ کار کوو، نو له دې کبله د دنوم هغه سره وتړل شو.
بل پلو هم په کشمیر کې د جمعیت علماء اسلام ډلې جنرل سیکرټری مولانا محمد امتیاز احمد صدیقی د اگست پر دویمه مشال لري ته ویل چې دوی په 2013 زیږیز کال کې پر دې شرط عبدالله شاه مظهر ته د قانون ساز اسمبلی د انتخاباتو لپاره د امیدوارۍ ټیکټ ورکړی وو چې دوی به په عسکري هلو ځلو کې برخه نه اخلي.
دو ویل چې اوس با زه عسکري حل ځلې نه بلکې سیاسي حل ځلې کوم، نو ځکه مونږ د طبیعت د جماعت لخوا په 2016 کال کې په ټاکنو کې د برخې اخستو لپاره ټیکټ ورکړی وو. زما په اند دا خیال و چې اوس د عسکري حل ځلو لپاره ماحول صحیح نه دی، نو یوازینې لار د سیاسي فعالیت وه او سیاسي فعالیت یوازې په پارلمان کې کېدای شي.
که څه هم وزیر اعظم عمران خان یا د حکومت یو بل ذمہوار غړي تر دا دمه د عبدالله شاه مظهر د انتخاب او د هغه د جهادي تنظیمونو سره د مبینه تعلق په اړه کوم بیان نه دی جاری کړی، خو د پاکستان تر ولقې لاندې کشمیر کې د تحریک انصاف ګوند جنرل سیکرټری عبدالماجد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا د مرکزي مشرتابه فیصله ده.
مرکزی قیادت په خپل کې د سلام مشورې پس سره د ټیکټ ورکړه زموږ چونکی د مذهبي ګوندونو ترڅنګ دوی سره هم سیاسي اتحاد شوه نو په مطابقت وګه د تا ټیکټ ورکړل شو. خدا خبره کول ضروری ګڼم چې زما په آن دی به داسې قانون سازۍ لپاره هڅه ونه کړي کوم چې زموږ د تګلارې پر ضد وي.
بلخوا د تحریک انصاف یو مخکخ عامر لیاقت حسین په خپل ټوئیټر پاڼه د ګوند له مشرتابه غوښتنه کړې چې عبدالله شاه مظهر ته د پارټۍ ټیکټ نه ورکوي ځکه چې د نوموړي تعلق د فضل الرحمان سره دی او کرکه خوروونکي تقریرونه کوي. له فضل الرحمان خایي د عامر لیاقت حسین مراد مولانا فضل الرحمان وي خو په ټویټ کې یې دا نه ده واضحه کړې. خو په جهادي هلو ځلو کې د عملي برخې اخیستو او کلدم وسوالې ډلې حرکت المجاهدین د مشر فضل الرحمان خلیل او د جیش محمد مشر مولانا مسعود احتر سره د تعلق پاړه د مشال ریډیو د تکراری پوښتنو په ځواب کې عبدالله شاه مظهر وویل چې هیڅ کله یې په جهادي سرګرمیو کې برخه نه ده اخیستې او زیاته یې کړه:
میں قرآن کے حکم جہاد کا قائل ہوں، اس کی فرضیت کو مانتا ہوں.
زد جہاد پاڑ د قرآن د حکم منلو والا ایم، د دی فرضیت هم منم او زد سیاسی سفارتی عسکری او د هغو ټولو لارو منلو والا ایم د څه چې ماته زما مذهب زما هیواد او د ملګرو ملتونو چارټر اجازه راکوي. بل دا چې مولانا فضل الرحمن خلیل او مولانا مسعود اظهر دواړه پاکستانیان دي او الحمدلله زما د هر مسلک او هر فرقې خلکو او ټول پاکستانیانو سره ښه تعلقات دي.
د عبدالله شاه مظهر د انتخاب په اړه مو چې د اګست پر دویمه د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د الیکشن کمیشن د غړي فرحت علي میر نه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې په دې اړه ورته تر دې دمه کوم شکایت نه دی ترلاسه شوی. کچا سر هم د هغه د نااهلۍ په اړه ثبوتونه وي نو هغوی هر وخت د ده اهلیت چیلنج کولی شي. بلخوا په کراچۍ کې خبریال ضیاءر رحمان چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو په اړه څېړنې کوي د اګست پر دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د عبدالله شاه مظهر په تیرو وختونو کې وسلوالو تنظیمونو سره رابطې پاتې شوې دي.
مدرسه کې استاد هم دی. دی دو لوخ تر کړل په کراچۍ کې. دلته یو مدرسه هم د جامعۃ الانوار حسین اقبال کې او وسی په اف ٹی ایف کې سیل کړی دا 2019 کې. د دې چې خپل نوم خو دی د مظهر سید شاه خو په جهادي سرکل کې دی نوم دی عبدالله شاه مظهر او دا په دې پاکستان په جهادیانو کې ټاپ 10 کې دی راځي. مسعود اظهر او فضل الرحمن خلیل هغه ټایپ
د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر د الیکشن کمیشن د ضابط اخلاقو په ګڼ شمیر شرایطو کې دا هم شامل دي چې هر هغه کس چې د پاکستان د نظریې خلاف پروپیګنډا کوي، امن او امان خرابوي، له عدالت سزا شوی وي، د اخلاقی لحاظا یو غلط کار کوي، پاکستان یا پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او پوس پکاوي کوي، نو په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستلی. یاد دی وی چې جیش محمد یو له هغه تنظیمونو دی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر د ازادۍ لپاره په مسلح جدوجهد یقین لري چې دوی ورته جهاد وایي. د پاکستان حکومت په 2002 زیږیز کال کې جیش محمد ناقانونه تنظیم وګرځولو.
مشال لري تاسو اغواګي د اگست لومړی اونۍ په نړۍ کې بچو ته د مور شیدو ورکولو اهمیت ته ځانګړې شوې ده. د دې اونۍ لمانځل مقصد د ماشوم ښه صحت لپاره ګامونو پورته کولو، تر پیدایش وروسته یې د مړینې کچې راکمولو او د ودې نه کولو مخنیوي کول دي. د صحت نړیوال اداره وایي پکار ده چې ماشوم ته تر پیدایش وروسته د شپږو میاشتو لپاره یوازې د مور پی ورکړل شي. روغتیا پالان وایي د مور شیدو د ماشوم بهترینه غذا ده چې د ډبو یا غوا پیو هغه غذایت نشي پوره کولی. دا چې په پاکستان کې د برست فیډینګ یا ماشوم ته د میندو شیدو ورکولو کچه څومره ده او د پوهاوي لپاره یې څه پکار دي، ملیا میرزاده په دې موضوع یو تفصیلي راپورټ جوړ کړی دی چې ماشوم ته د پی ورکوونکی یوې مور په غږ پیلېږي.
ما چې پیلانی ماشوم نه دی روزل، هغه لږ بیمار وو، خپل پی لکه ونه رودل. هغه اوس هم په خبرو کې کمزورې دی، په ګرځېدو کې هم کمزورې دی، او صحت هم هغه رنګ نه دی لکه دا نور ماشومان چې څنګه دي. او ما لکه خپل پی رودل دي، هغه لکه ډیر ښه دي.
دا د مومندو رابعه ده چې وای مند باید ماشومانو ته خپل شو د ورکړي. هر کال د اګست له لومړۍ نیټې نه تر اوومې پورې ماشومانو ته د مندو شو د ورکړي ورکولو نړیواله اونۍ منځل کیږي چې مقصد یې ماشومانو ته د مور شاوډو ورکولو اهمیت پاړه پوهاوی پیدا کول دي. ورلد الاینس فار بریسټ فیډینګ یا ماشومانو ته د مور شاوډو ورکولو یو نړیوال تنظیم د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یا یونیسف سره په دې اړه په ګډه کار کوي چې څنګه میندې بچو ته خپل شاوډو ورکولو ته وهڅول شي. د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي د ماشوم تر پیدایش وروسته په یوه ګنټه کې دننه باید ورته د مور پی شروع کړل شي. اداره لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره ماشوم ته یوازې د مور شاوډو ورکول ضروري بولي، یعنی اوبه او نور هر قسمه خواړه دې ورته په لومبیو شپږو میاشتو کې ورنه کړل شي. په پېښور کې د ښځو د مرضونو ډاکټره سبا خان وایي د مور شاوډو نه یوازې د ماشوم بلکې د مور صحت لپاره هم ګټور دي، نو پکار ده چې د څه مودې لپاره ماشوم یوازې دغه پی وسکي.
اورین کینسر او د ډیر داسې مرزونه دي د ښځو زنانه بیماری چې داغي خطرات لکه ډیر کم شي خځې تکل چې دا ماشوم له خپل پی ورکی ځکه شان چې د ماشوم د پاره لکه لومبي سوروزو کې چې کم غاتیک او پیرازي ناغه د ایم میچور ډایجستیو سیستم د پاره لکه ډیر زیات خېدي سره د ماشوم ډایجستیو سیستم لکه کار شروع کی او هغه روان شي، نو هغه پی چې دي ناغه د ډبو یا د بوتل یا د بل پی چې
ډاکټر سبا وایي چې د شپږو میاشتو وروسته ماشوم ته نور نرم خواړه ورکړل کېدی شي، خو تر هغې مخکې د ماشوم د غذایت ذریعه باید د مور پی وي. د اسلام آباد پیمز هسپتال ډاکټر ایشیلا مندوخیل مشال ریډیو ته وویل چې کومو ماشومانو ته باقاعدګۍ سره د مور پی ورکول کېږي هغوی په ذهني لحاظ سره هم ښه وده کوي او تر هغو ماشومانو هوښیار وي چا چې د مور شاوډه نه وي څکلی.
باید بچی هر نیمه گھنٹه بعد دته شودی ور کوي په دې کې د بچی د برین ګلوکوز لیول چې کم دی نه هغه پوره زمو پختنې من دی داسې ډېر خزي چې ټوله لکه ما بچی خټول شپه او دی چې سار در پاسم بیا ما سره پاسیږي، لیکن دا د دوی ډېر زیاته بې وقفي ده چې پوره شپه بچی په سټارویشن یې خیو د بچی وړک وړم میده ده شودی چې کمی د هر نیمه گھنٹه بعد پکاري کوم بچانو ته شودی ملاو شي د اغو آی کیو هم زیاتی اور بل د اغو د برین ګلوکوز لیول برابر وی اور اغه ډیر جینیس بچان وی.
ډاکټر سبا وایي چې په مور کې د پیو د کمی له وجې ډېرې خزي یا د ډبو شاوډو استعمالولو ته یا د غوا پیو ورکولو ته مخه وکړي، خو هغه شاوډه د مور د پیو په شان غذایت نه لري.
بعضی خزی داسی وی چې داغي پین را یا لکه پراپر ډایټ ناخلی یا هارمونل امبیلنس او بیا چې هغه ته پته ولګي چې لکه پی کم دي نو بجای داغي د ټریټمنټ نه علاوه غي ماشوم لکه په ډبو په پی او یا د غوا میه په پی باندې کی، نو هغه سره ینګ جنریشن ته د سټمک پرابلم او ګیسټرایټس او اوستیو ارترایټس داسې مرزونه په دې خزو کې هم زیات دي او په نوی نسل کې هم زیات دي. داسې مسائل داغی لپاره غیلا میډیسن اغستل پکار دي، داسې میډیسن شته دي چې لکه غی سره د خزی پیسې واشي.
په پاکستان کې د غذایت قومي سروې یا نېشنل نیوټریشن سروې کال 2013 شمیرې ښایي چې په دغه هیواد کې 38.4% خزی د شپږو میاشتو لپاره خپل بچو ته یوازې خپل پی ورکوي. د سروې تر مخه د پاکستان د نورو برخو پرتله په خیبر پښتونخوا کې دغه شره تر ټولو زیاته، یعنی 18.8% ده. د سروې شمیرې ښایي چې د 2011 پرتله په پاکستان کې ماشوم ته د شپږو میاشتو لپاره او وروسته هم ورته د دغو پیو د جاري ساتلو شره په 2013 کې ښه شوې، خو دغه رجحان یو شان نه دی پاتې شوی. دغه شره په کال 2001 کې 50% وه، په 2011 کې 10.5% ته راټیټه شوه او 2013 کې 40% ته لوړه شوه. په پېښور کې یوه خبریاله زینت خان وایي دا یو له هغو کارکوونکو ښځو ده چې د ماشوم پیدایش وروسته یې ونه کړل شو چې کار ته دوام ورکړي. دا وایي د شپږو میاشتو ماشوم یې دفتر ته له ځان سره بوتلو، خو هلته د ماشوم د مړولو لپاره د یو ځانګړي ځای سهولت نه و او ورته وویل شول چې له ماشوم سره کار نشي کولی.
ما خپل جاب ریزاین کړی او د دې وجه چې زمونږ په سوسایټي کې هغه شان د ماشومانو د میندو لپاره اکسپټنس نشته دی. هر کال ملیونز آف ډالرز په بریسټ فیډینګ پروموشن باندې خرچ کیږي او ډېر غټ فنډس راځي د هغې لپاره چې مونږ کمپینس کوو او مونږ بریسټ فیډ پروموټ کوو. حقیقت چې موږ وګورو نو د صحت په محکمو کې په سرکاري دفترونو کې په یو ځای کې هم د ماشومانو لپاره چې کوم ورکینګ مدرس دي هغې لپاره په دغه کې څه قسمه ډے کیر سینټر سہولت یو ځای کې هم نشته. یو زنانه لس دولس کاله هغه خواري وکړي، هغې نه بعد هغې ته دا ویل کېږي چې یا خپل بچی واخله او یا خپل کریر واخله، نو دا ډېر زیات یو تکلیف دی مرحله وي.
زینت مشال ریډیو ته ویل پکار ده چې یوازې د کمپینونو تر حد نه بلکې حکومت دې په عملي توګه په دفترو کې کارکونکو خزو ته سہولتونه ورکړي سو هغه خپل کار هم جاری او ساتل شي او د بچو د نگهداشت هم خیال او ساتل شي. روغتیاي ماهرین وایي چې هغه مندې چې ماشوم تخپل شو د ورکوي او هغه ماشومان چې د مور شو د اسکلیوي زیات صحتمند وي. دوی وایي چې په کار د حکومت د هغو خزو ملاتړ او کومک وکړي چې د مختلفو وجوهاتو له وجې خپلو بچو ته خپل شوده نشي ورکولی. دوی وایي حکومت باید د ماشومانو د مړینې کچې د راټیټولو په مقصد د هغوی د ښه غذایت لپاره ګامونه واخلي. د پاکستان پلاننګ کمیشن د وفاق په سطح د پالیسي جوړونې کار کوي. د هغې سیکرټریټ د پلاننګ او سپیشل انیشیټیو وزارت دی چې اقتصادي او تکنیکی برخې لري. د نیوټریشن یا د غذایت څانګه د 1940 کال راهیسې د تکنیکی برخې لاندې کار کوي. په دغه څانګه کې اسیسټنټ چیف نیوټریشن نرګس حیات د جولای په 13 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ماشومانو د مړینې سطحې د راټیټولو او د هغوی د ودې نه کېدو مخنیوي لپاره په کارونو لاس پورې کړی چې دوی د پالیسي جوړونې او پلاننګ په برخه کې خپلې سپارښتنې کوي.
ګورمنټ چې کوم دی هغه ټوټلی کمیټډ دی. ایون پرایم منسټر چې کوم دی په کې ډېر کین انټرسټډ دی چې هغه وایي چې په دې باندې نیوټریشن سیکټر چې کوم دی په دې کار وشي. اسپیشلی انڈر 5 چلڈرن چې کوم دی هغه کې بریسټ فیڈنګ چې کوم دی هغه دی انوالو دی. په دې کې ارلی چایلډ هوډ ډیولپمنټ باندې کار روان دی او مدر چې کوم دی هم پکې موږ انوالو کړی دا. پاکستان ملټی سیکټورل نیشنل نیوټریشن سټریټجی چې کوم دا هغه جوړ شو هغه موږ لانچ هم کړه او د هغه ایکشن پلان چې کوم دی هغه باندې اوس موږ کار کوو. د دې سره چې کوم موسٹ ریلیونٹ شی به وي هغه به وي پاکستان ډایټری گائیډ لائنز فار بیٹر نیوٹریشن. په هغه کې چې کوم دی میس اویئرنس جنرل پبلک د پاره هغه کې موږ ایج ګروپس موږ ډیوایډ کړی دي. هغه کې موږ دا ټول دغه چې کوم دي دا ټارګټ کړی چې ردی بینیفیټس دي ولې کول پکار دي.
په پاکستان کې د نیوټریشن انټرنیشنل په نوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر او د خیبر پښتونخوا د صحت ته محکمې په خوانی ډایرکټر جنرال ډاکټر شبینا رضا مشال ریډیو ته ویل دا تصور کول چې یو خزه د غربت لامل پوره پې نه لري سم نه دي، بلکې په یوې صحتمند او کمزورې مور کې د پې او معیار یو شان وي. ضرورت یوازې دې ته وي چې ماشوم په کوم پوزیشن کې شو دس کی
پای کمی ولی چې ماشوم جاړی او هغه دی وی چې ماشوم مړی غنو دا مور کمزورې ده. دا دا وجه چې دی ماشوم په سینه ټیکا چینا ا ماشوم جاړی او تیل شاب په بوتل خاوندان په منډه روډیا ل ډبې روډا بوتل روډا الله پې جوړی چې ماشوم ته سینه ته واچي هغه اج اوروی پې نو رولو سره پې جوړی. دا دا سی یو مشینری ده چې مسانه ماشوم ته ماشوم سینه باندې خپل کی دی او راکاږي همدان ډیماند زیات دي نه سپلای جوړی. دا پې مخکې نه پراته نه دا مخ مالی ورسره ورسره ټول خبره د تیر چې ماشوم سینې باندې څنګه واچي او پر چې د مور کانفیډنس لیول چې هغه دا مزو کې زما پې نشته. دټس وای سایکولوژیکل سپورټ ډېر ضروري دی.
ډاکټر شبینا رضا مشال ریډیو 12 چې حکومت د پروټیکشن اف بریسټ فیډینګ اینڈ نیوټریشن اف چایلډ اورډیننس 2002 په نوم قانون د عملی کولو ژمنتیا لري، خو د دې ترڅنګ د ښځو د ښه خوراک، آرام، نفسیاتي، معاشرتي او نور ملاتړ ته هم ډیر ضرورت دی. د هغې په خبره بدلون یوازې هله راتللی شي چې حکومت یې هوډ ولري، د ولسي روغتیا نظام مضبوط شي او میډیا هم د ولس په پوهاوي کې خپل رول ولوبوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په پیدا کېدونکو 500 کې دریو ماشومانو ته د زیږیدو یو غنټه تکه دننه د مور شاو د نو ورکړل کیږي.
د مشال اړیو سلام پښتونخوا خبرونه د پای شی بوتر رسیدلی او په اخر کې یو سندر اورو. په بل خبرونه کې زه ستاسو قربا ګل ایاز و ستاسو په خدمت کې حاضر یم.
درڅ ختلم درته می وان قتل و مې بخا ختلم در تمی وانا قتل وام بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا خوم دزینو ټکو د اظهار د پاره ژبه نستا دزینو ټکو د اظهار د پاره ژبه نستا چې په خېد ما درته و نه وګل و مې بخا I'm not afraid to die.